ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په هلمند کې یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې او پرمختګ ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د امان الله امیرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې ساعت خبرونه، د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه وچت نه دی. د افغانستان ولسي جرګه د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو پر ځپلو او د شفق د پوځي عملیاتو پر اجرا ټینګار کوي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان او یو قومي مشر ټپیان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچت نه دی. ښاغلی غنی نن د بشري حقونو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې د قانون په یو شان پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې به د اصلاحاتو لړۍ دوام وکړي.
نن یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې د خلکو د حقونو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو. قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ جمهور ریاست ویلي وو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قضیې د ادعاو په اړه به جدي پلټنه کوي. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی ادعا کړې چې ښاغلي دوستم هغه وړی او هغه یې جنسي ځورولی، خو د لومړي مرستیال دفتر دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو پر ځپلو او د شفق د پوځي عملیاتو پر اجرا ټینګار کوي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل د داعش ډلې حضور ته په کتو راتلونکي هجري شمسي کال به خطرناک او خونړی وي.
د ژمي په موسم کې د شفق عملیات یو فرصت دی، باید له دې فرصت څخه استفاده وشي. موږ راتلونکی کال یو خطرناک کال بولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د راتلونکي درې میاشتې به د وسلوالو پر ضد عملیات ګړندي سي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بډي کوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان او یو قومي مشر ټپیان شوي دي. د بډي کوټ ولسوالۍ حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن شاوخوا یوولس بجې د ولسوالۍ روغتیايي کلینیک ته څیرمه سوې ده. ښاغلی غالب زیاتوي ماین تازه ځای پر ځای شوی و. د یو بل خبر له مخې په کندوز ښار کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت د مطبوعاتو سرپرست هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه درې بجې د کندوز ښار کې چوک ته څیرمه د مقناطیسي میندې چاودنې له امله رامنځته سوې چې هدف یې افغان سرتیری وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغو دواړو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
اوس هم په مکرۍ د سیمې او نړۍ څو خبرونو ته له سوریې څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې نن په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې او له هغه دوو کلو څخه چې یاغیانو محاصره کړي د یوې ورځې په ټپه درېدلي حالت وروسته د خلکو د ایستلو لړۍ بیرته پیل شوې. د ملګرو ملتونو یو چارواکي او د سوریې د بشري حقونو د سار برتانوي میشتې ډلې د دوشنبې په ورځ وویل د حلب له ختیځ څخه لسګونه بسونه چې زرګونه کسان وباسي د ښار په لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته رسېدلي دي. په عین حال کې دولتي تلویزیون او د سوریې د څارنې ډلې ویلي چې د دوه شیه میشتو کلو څخه هم سلګونه ولسي خلک د حلب هغه سیمو ته رسېدلي دي چې حکومت تر ولکې لاندې دي. د دې دوو کلو څخه د ملکیانو ایستل د جګړې له سیمې څخه د هغه خلکو د ایستلو لپاره شرط و چې د یاغیانو تر واک لاندې حلب کې بند پاتې دي. په حلب کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو څخه د خلکو د ایستلو لومړنۍ هڅې د جمعې په ورځ له ناکامۍ سره مخ شوې. وروستي اقدامات په داسې حال کې شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په پای کې پر هغه پریکړه لیک رای ورکوي چې له مخې په حلب کې له محاصره شوو سیمو د خلکو د ایستلو د نظارت لپاره ملګرو ملتونه څارونکي استولی شي. د دې مسودې په اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل چی په مسوده کې ټول اړخونه په پام کې نیول شوې دي.
دا وایي په دې مسوده کې د حلب له ختیځ څخه د خلکو د خوندي، امن او باعزته لیږد او بشري مرستو ته هغه کسانو د لاسرسي ټول اساسات په پام کې نیول شوي چې غواړي په سیمه کې پاتې شي. دغه سند د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دا مسوده فرانسې پیشنهاد کړې ده. اخواته له اردن څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د اردن د امنیتي مقاماتو لخوا ویل شوي څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژلي چې په ډزو یې لږ تر لږه لس کسان ووژل. د نښتې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوه لرغوني کلا کې شوي، په وژل شوو کې یوه کانډایي میرمن هم شامله ده. دې تاریخي کلا ته اکثره سیلانیان ورسي. چارواکي وایي وسلوالو پرون د پولیسو پر ګزمه برید وکړ، بیا یې په جنوبي ښار کې راکې سنګر ونیوه. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل شوې ده چې د ډزو غږونه تر اوریدل کېدل. د اردن امنیتي چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویل څلور قانون ماتونکي تروریستان یې په کلا کې تر نښتې وروسته ووژل. په خبر پاڼه کې د برید کوونکو د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې حملې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د هندوستان د ترهګرۍ پر ضد ادارې په پاکستان کې د میشتې وسلوالو ډلې یو قومندان او درې نور کسان د هندوستان په یوه پوځي هوایي اډه برید کې لاس لرونکي بللي. د جنوري په میاشت کې په دې برید کې اووه کسان وژل شوي وو چې له امله یې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. د هندوستان د تحقیقاتو ملي ادارې د دوشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر، د ده ورور رؤوف اصغر او د دې ډلې دوو نورو غړو خلاف په رسمي توګه تورونه ثبت کړل. رپورټونه وایي چې ټول تورن د محل په پاکستان کې اوسېږي. د هندوستان د تحقیقاتو ملي اداره وایي د جنوري د میاشتې په دې برید کې څلور پاکستاني وسلوالو د هندي ځواکونو وبخې. د هندوستان د تحقیقاتو ملي اداره وایي د جنوري د میاشتې په دې برید کې څلور پاکستاني وسلوال د هندي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. په لومړنیو رپورټونو کې بریدګر شپږ تنه ښودل شوي وو. نوې ډلې له اوږدې مودې راهیسې اسلام آباد تورنوي چې د جیش محمد ډله د هندوستان په خاوره کې د نیابتي بریدونو لپاره کاروي. پاکستان په رسمي توګه په 2002 کال کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز ولګوه، خو ویل کېږي چې دا او ځینې نورې وسلوالې ډلې لا هم د پاکستان په ځینو برخو کې فعال دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي یوه الوتکه د سربیا په شمال کې د ناستې پر مهال لویدلې ده. په الوتکه کې سپاره ټول ژوندي دي، خو دوه دېرش کسان د ټپونو له کبله روغتون ته وړل شوي چې د شپاړس تنو روغتیایي وضعیت خراب دی. د روسیې د دفاع وزارت په وینا ایلیوشن آی یو اتلس ډوله الوتکې د ساخا جمهوریت د تکسي ښارګوټي ته نږدې د پوځي هوایي اډې څخه تقریبا دېرش کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړه. او د هالیوډ وتلی ستوري جاجا گابور د 99 کلونو په عمر د سړي د حمله لکبل مړ شو. جاجا په انګریزي زیږیدلې و او په نړیواله سطح مشهور و. د دې خاوند ویلي چې میرمنې پرون په لاس انجلس کې په خپل کور کې ساور کړه. جاجا گابور چې اصلي نوم یې ساري گابور و، په 1911 میلادي کال کې په بوداپست کې زیږیدلې و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال امریکا ته کډواله شوه. نوموړې په 1952 کال کې په هالیوډ سینما کې زیات شهرت ترلاسه کړ. هغې نه ځلې ودونه کړي وو. داو خبرونه
سلام. دا هم د مرکز کابل په ګډون د جنولې ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بدخشان کې اسمان دوریز ته دوه خلوړ درجه څلور چټه منفی اتلس. په بامیانو کې بیا اسمان شین ته دوه خلوړ درجه درې چټه منفی پنځلس. په ګردیز کې اسمان شین ته دوه خلوړ درجه نهه چټه منفی څلور. په غزنی کې هم اسمان شین ته دوه خلوړ درجه نهه چټه منفی څلور. په کابل کې هم اسمان شین ته دوه خلوړ درجه څوارلس چټه منفی دوه. په هرات کې اسمان شین ته دوه خلوړ درجه یوولس چټه منفی دوه. په کندهار کې اسمان شین ته دوه خلوړ درجه نهه چټه یوه. په مزار شریف کې اسمان دریز ته دوه خلوړ درجه پنځه چټه منفی یوه. او په جلال آباد کې اسمان شین ته دوه خلوړ درجه یوه چټه یته. ښه وخت.
څلور بجې او نهه دقیقې شوې. آزادي راډیو اوري. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې قانون به په ټولو یو شان تطبیق کیږي.
دا د افغانستان د ولس اجماع ده. دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هیڅ څوک له قانون نه اوچت نه دي.
د افغانستان د جزا قانون په تعدیل شوې مسوده کې بچه‌بازی جرم ګڼل شوی. د کابینې په غونډه کې د کډوالو پر مسایلو بحث وشو. د بدخشان بې ځایه شوي وایي د هوا سړېدو یې کړاوونه زیات کړي. د لشکرګاه په څو خواوو کې عملیات پیل شوي.
تقریبا په درې ضرور استقامتونو باندې د مسلح قوتونو لخوا څخه تصفیوي عملیات روان دي.
په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت سره او د انصاف په لټه کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیبی او اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانانو اجماع په دې ده چې قانون په ټولو وګړو یو شان تطبیق شي. ښاغلی غنی چې نن دوشنبه د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته خبري کولې وویل قانون لومړی په ده او بیا په ټولو افغانانو تطبیق کیدونکی دی. شغلی غنی دا سرګندونه داسې وخت کوي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د تطبیق په برخه کې د ځینو دولتي چارواکو پر ناوړه استفادې انتقاد کوي او وایي چې د بشري حقوقو د تطبیق په لاره کې لا هم راز راز خندونه شته. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بشري حقوقو مدافعینو څخه یې ملاتړ د مکلفیت دی او افغان حکومت یې د تطبیق لپاره په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات هم راوستي دي. افغان ولسمشر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقوقو د مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې وویل د قانون تطبیق له ده پیلېږي او هیڅوک ترې لوړ نه دي. د ښاغلي غنی په وینا د بشري حقوقو د تطبیق لپاره اغېزمنو عدلي او قضایي ارګانونو ته اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
خوشاله عدالت تلار آسان است شوی ده او رس پور است بهتر کی نن یوزل بیا تست داد در کوم چه ده خلکو ده اکونو ده حمایت پا دغو کلیدی ادارو که با ده اصلاحات و لالیت ادامه ورکرو قانون با اول پا ما تدبیقی گی او بیا پا طول و نور وگلو ده افغانستان ده ده افغانستان ده ولس اجماع ده ده افغانستان ده ولس خوخت ند هیت سوک لقانون نه اوچت ندی.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د افغان حکومت پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قانون د تطبیق لپاره له بېلابېلو هیوادونو ټولنو او بنسټونو څخه غږ پورته شوی دی. دوستم دا مهال د خپل ګوند په پخواني مرستیال احمد اشچی د بشري حقونو په ضد کړنو تورن دی او بېلابېلو څیرو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ورته شعار تطبیق له همدې ځایه پیل کړي. افغان ولسمشر یاد کانفرنس ته په څرګندونو کې پرته له دې چې د دې قضیې یادونه وکړي وویل چې په هیواد کې د عدالت تطبیق ته لار هواره شوې او اسانیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر کڅم د بشري حقوقو په برخه کې د کیدونکو حل زلو هرکلی کوي خو وایي چې دا مزل لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دی. اغلی سمر وویل نامنی د اصلي ځایونو څخه د خلکو بیځای کېدل د دولتي چوکیو څخه ناوړه استفاده د معلولیت لرونکو متادینو وضعیت او یو شمېر نورو برخو کې لا هم د خلکو حقونه د اندېښنې وړ دي.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید
هغه څوک چې په دولتي درو کې کار کوي هغه باید بخلی نه وي او نه هم باید د مافیات له سیستم څخه استفاده وکړي. خو له بده مرغه اوس هم ډیر زیات هغه کسان چې غیر مسول وسله والو ته کار کوي او یا زورواکو پورې تړلي دي په افغانستان کې د ډیرو جدي بشري حقوقو د سرغړونو او اداري فساد سبب ګرځي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله فرنایل ډیلر کارډل هم د بشري حقوقو په برخه کې تیرې لاسته راوړنې د پام وړ بولي خو وایي چې افغان حکومت لا هم جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي دې غونډه ته وویل د بشري حقوقو د تطبیق لپاره جمهور رئیس ټینګه ژمنه کړې خو ګډ کار هم اړین دی. د بشري حقوقو د ملاتړو ځینو ټولنو په باور دا وخت له دې عمله هم د حکومت ملاتړ او عملي اقدامات مهم دي چې په دې وروستیو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او ډول ډول قضیې پیښیږي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د هلمند چارواکی وایي چې امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې د عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ کړی دی. د افغان ځواکونو یو شمېر قمندانانو ویلي چې وسلوال طالبان مقاومت نه کوي او سیمې افغان ځواکونو ته پرېږدي. ویل کېږي چې افغان ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی او عملیات یې لا هم دوام لري. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې 2 عملیات کړي ول خو پرمختګ پکې نه وکړي. په دې موضوع د الیاس دایره پور واوري.
د هلمند چارواکي وی د لشکرګه په دوهمی او دریمې امنیتي اوزو کې یو شمېر هغه سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې څه موده وړاندې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاتې شوي. دغه عملیات د لشکرګه د دوو امنیتي اوزو په شمول د ښار په جنوب کې د ناوې ولسوالۍ مربوط د عینک په سیمه کې هم دوام لري. په هلمند کې د بست د 515 زون قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای د دوشنبه په شپه د لشکرګه په شاوخوا د پیلسو عملیات په ترڅ کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده، خو هغه د دې مرګ ژوبلې دقیقه شمېره په ډاګه نه کړه.
دښمن د دې توان نه درلودې چې زموږ د وسلوال پوځ سره مقابله وکړي او سر به چې ټانکونه او تیارو په وخت زمان موږ مایه کړو. دښمن مو شاته ځغلول دي، هغو ته ځانیا او مالي تلفات دښمن ته اړولي دي.
که هم تر دې وړاندې دروان میلادي کال د اکتوبر په 6 نیټه لومړی د قهر میوند په نوم عملیات پیل شول چې تر لږ پرمختګ وروسته د بشران په سپینه کوټه او د دریمې امنیتي او زیاړوند بولان سیمه کې د عبدالرحمن د پمپ په مربوطاتو کې ودرېدل او نور پرمختګ یې ونه کړ. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو درستیزوال بری جنرال غنی ابرار د عملیاتو په سیمه کې رسنیو ته وویل د عملیات به د لشکرګاه پر شاوخوا تر هغه دوام وکړي چې د دې وروستیو دریو میاشتو په موده کې د لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. بری جنرال غنی ابرار وایي د سهار ایسې په هر طرف کې تقریبا 15 کیلومتره سیمه تصفیه شوې ده. په نیول شوو سیمو کې هم پوستي جوړې کړې دي. وروسته له دې به هغه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راسي چې د جنګونو له امله بې ځایه شوي دي. د دې سیمې خلک دې ډاډ ترلاسه کړي چې کلیو ته امن راځي او وسلوال به پرې نږدې چې دلته خپل پروګرامونه عملي کړي. که څه هم د شفق دوهم عملیاتو دوهم پړاو د روان لمریز کال د لیندۍ په لومړۍ نیټه پیل شوی و، خو د خلکو په وینا معلوم پرمختګ یې نه درلود. د 215 میوند کول اردو قمندان ته یوې نږدې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پیل سو عملیاتو کې ځکه عجله نه سوه کولی چې نیول کېدونکو سیمو د ساتلو دپاره کافي ځواکونه په خاص ډول پولیس نه وو. سرچینې زیاته کړه اوس چې د مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو څخه اضافي قطاعات او ځینې تازه دمې سرتېري رسېدلې دي، عملیات به دوام وکړي.
وامریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او په دې ولایت کې د اپراتیفي ګروپ مشر تورن جنرال عبدالجبار قهرمان بیا وایي لومړی د لشکرګاه په شاوخوا کې عملیات دوام کوي، وروسته د عملیات ولسوالیو ته غزول کیږي. الیاس تایل عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړی او په سر کې د عملیاتو په اړه معلومات ترې غوښتي.
عملیات د خپل سابقه پروګرامونو د دوام باندې د منطقو د تصفیه لپاره خصوصا په اوله مرحله کې د لشکرګاه د ښار د شطره د تامین د امنیت لپاره هم د سترګو در په استقامات هم د بولان په استقامات ام په استلا باندې د بشران په استقامت ام د عینات په استقامت تقریبا په درې څلور استقامتونو باندې د مستلق قوتونو له خوا څخه تصفیوي عملیات روان دي چې د سره ګودر هغه په خواني کمربند ټول تقریبا ونیول سو. هغه د قوتونو هلته ځای پر ځای شول. مخالفین خورا سخت لوی شکست خوړلی دی او ډېر لوی تلفات لري او په استقامت د بشرانو بولان باندې هم قوتونه پرمختګ لري. مخالفین په حالت د فرار کې دي. دغه د خپلو پروګرامونو د لړۍ د دوام دی چې باید په اوله مرحله کې د لشکرګاه ښار مطمئن شي او وروسته له هغه څخه د ولسوالۍ تر کچې پورې عملیات وغځول شي.
کرمان صاحب، دغه عملیات ته اضافي تازه دمې قوتونه هم رسیدلې دي وانډلري او کداغه پخوانی قوتونه دي چې پلشکرګا کې یا په هلمند کې مشته؟
نه، فقط د زموږ خپل د هلمند مشت قوتونه دي. فقط زموږ د قوتونو دلته قوتونه کافي دي. په اسلام باندې ضرورت نشته چې د بل ځای څخه قوتونه را انتقال شي. فقط زموږ خپل امنیتي قوتونه دي. هغه خبره ده په اسلام باندې خپل ځان یې جمع جوړ کړی دی او په ډېر ښه دغه باندې خپل پروګرامونه جاري ساتلي دي. که تاسو دلته د محالو د محیط د خلکو څخه هم احوال واخلئ، هغوی به هم درته ووایي چې د مخالفینو څخه خورا پراخې سیمې نیول شوي او اوس هم نور د تصفیه عملیات روان.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر تورن جنرال عبدالجبار قهرمانو چې ویلې امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې پرمختګ کړی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به بچه‌بازي په افغانستان کې جرم وګڼل شي او عاملانو ته به د افغانستان د تعدیل کیدونکې جزایي قانون لمخې سزا وټاکل شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره دغه ناوړه پدیده تر اوسه پورې په دې هیواد کې دوه دوه اکثر عاملان هغه زورواکان ګڼل کیږي چې د قانوني خلاو او په بشپړه توګه د قانون د نه حاکمیت له امله له سزا معاف دي. په دیاره نوریاس نوری راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د یو جرم په توګه د بچه بازي د پیژندلو لپاره د دې کمیسیون هڅو نتیجه ورکړي او د افغانستان د جزا د قانون په مسوده کې دغه عمل جرم پیژندل شوی دی. بچه بازي هغه ناوړه پدیده ده چې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه یوه لویه سرغړونه ګڼل کیږي. دغه پدیده ته په دې وروستیو کې د بشري حقوقو مدافع ډلو وروسته له هغې ډېر پام واړاو چې په رسنیو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې له هلکانو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه خپاره شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د بچه بازي د لمنځه وړلو لپاره د قانون هغه طرحه چې دې کمیسیون د عدلي وزارت وړاندې کړې و منل شوې جزایي کود دغه عمل غیر قانوني بولي او عاملین د قانون په وړاندې مجرم ګڼل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي موسا محمودي ازادي راډیو ته وویل چې د جزایي قانون مسوده ترتیب شوې او کابینه هم په اصولو کې تصویب کړې ده.
قابل مجازات دانستن عمل بچه‌بازی این مسئله مورد غور و بررسی
دغه مسئله چې د بچه‌بازی عمل د مجازاتو په توګه و پیژندل شي تر غور او څېړنې لاندې ونیول شو او د عدلي وزارت وسپارل شو. د عدلي وزارت هم ورته توجه وکړه او لنې کمرغه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د قانوني مسودې مفاد اوس د جزایي قانون په مسوده یا د افغانستان په جزایي کود کې درج شوی چې پکې بچه بازی دی او جرم په توګه پیژندل شوی او سزا ورته ټاکل شوی ده. ښاغلی محمودی وایي دا یو ښه پرمختګ دی خو اندېښنې هم شته چې ښایي دغه پروسه یو څه وخت ونیسي. د هغه په وینا حکومت ورسره ژمنه کړې چې په دریو میاشتو کې د افغانستان په جزایي قانون کې دغه کود شامل او ملي شورا هم هغه تصویب کړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا د افغانستان په جزایي قانون کې د بچه بازي په اړه خلاوې موجود وي او په دې اړه چې له عاملینو سره څه ډول چلند وشي قانون واضح نه و. د فرانس پرس خبري آژانس د بچه بازي په اړه په یو راپور کې چې په افغانستان کې کوم خلک دغه پدیده کاروي وایي تر ډیره جګړه ماران، قمندانان، سیاستوال او د ځانګړو وسلوالو ډلو غړي له بچه بازي کار اخلي، الکان ګډوي او له هغوی سره جنسي اعمال ترسره کوي. د فرانس پرس په وینا معمولا د لسو او اتلسو کلونو تر منځ له هلکانو د بچه بازي لپاره کار اخیستل کیږي. د دوی اکثریت تښتول کیږي یا هم د هغوی بې وزلې کورنۍ اړ کیږي چې خپل ماشومان وپلوري. دا چې ولې دغه ناوړه پدیده په ټولنه کې دود ده او تر شا یې څه عوامل پراته دي، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قانون د حاکمیت نشتوالی، فساد، عدالت ته محدود لاسرسی، بې سوادي، بې وزلي، ناامني او د وسلوالو ډلو موجودیت هغه عمده عوامل دي چې د بچه بازي د عمل پراخېدو ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې په بشپړه توګه دغه ناوړه پدیده د لمنځه وړلو لپاره د دې کمیسیون او نورو لورو هڅې روانې دي. ښاغلی محمودی په اړه وایي موږ په عین حال کې په ولایتونو کې دغه مسله له نږدې څارو چې دا ډول قضیو په اړه موږ ته راپور راکول شي تر څو وکولی شو هغه وڅېړو او د اثبات په صورت کې د دولت د اقداماتو او د عدلي او قضایي ارګانونو د اجراءاتو غوښتنه وکړو. د دې لپاره چې خلک له دغه ناوړه پدیدې خبر شي او هغه نور تابو نه بولي او هغه په ټولنه کې یو منفي دود بولي او په وړاندې اقدام وکړي، د آگاهي ورکولو بهیر پیل کړی دی. مدني ټولنې، د بشري حقوقو ټولنې، د بشري حقوقو مدافعانو او نړیوالو ټولنو دې مسلې ته پام اړولې او دوی هیله مند دي چې دغه هڅې یو موثره نتیجه ورکړي.
مشترک او همجانبه نتیجه بخش
باشه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بچه بازي قربانیان له ډیرو رواني ناروغیو ځوریږي ځکه پر دوی اغلب جنسي تېری کیږي. د لندن په چتام هاوس تحقیقاتي انسټیټیوټ کې څېړونکي چارلوتا هوګ وایي د اکثرو هغو هلکانو چې د تیری وحشتناکې بڼې تجربه کړي د رغولو لپاره د خدماتو نشتوالي ته په پام سره سړی نه پوهیږي چې په دوی څه تېریږي. هوګ وای د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې اکثره د بچه بازی هلکان چې غټیږي په خپل هلکان ساتي او په دې توګه له هلکانو د ناوړه استفادې دود دوام مومي. د فرانس پرس په وینا بچه بازی د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم اغیز کړی او دغه پدیده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو په لیکو کې هم لیدل کیږي چې ځینې وختونه وسله والو طالبانو هم د دوی په لیکو کې د نفوذ لپاره له دغې وسیلې کار اخیستی دی.
اوس هم د کندهار د ولایتي شورا له یوه غړي سره مرکه لرو چې د ښځو په ارتباط تبصرې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر جنجالونه پارولي دي. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا هغه وخت پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو عکس العملونه وپارول چې پر خپل فیسبوک پاڼه په کندهار کې د 15 وژل شویو ښځو په اړه لیکلي وو چې باید له کوره نه وای وتلي. په دې اړه ملالۍ بشیر له نعمت الله وفا سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلی چې د خپل پوسټ اړوند د خلکو انتقادونو ته څه ځواب لري.
دا چې موږ په افغانستان کې د تعلیم کچه ټول ته بهتر معلومه ده چې ته کمزوري ده تحلیل
تاسو وایست چې خلکو درک نه کړای سوای تاسو خبره. دا پوسټ تاسو د همدغه وجلسیو ښځو په اړه کړی دی. آیا له دې پوسټ مو دا هدف نه دی چې که دا ښځې نه وای راوتلې نه به وجل کېدلې؟
ما په دې کې هدف همدا و چې هدف هم ښکاره په ډاګ همدا وایم چې هدف همدا دی چې ښځه دویشتمه سپاره اول مخکې الله رب العزت فرمایي چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه کولا. ښځه الله پاک کافی سری امر عام دی چې ښځه باید په خپل کور کې دا د ښځې لپاره الله پاک یو اعزاز ورکړی دی، یو عزت ورکړی دی، یو شرف ورکړی دی چې ښځه باید بی اجازه خپل میړه څخه ونوځي او حتی حق د دې نه لري چې دا بل ځای کار وکړي. دا حق د خپل میړه دی، نه باید دې ته نفقه پیدا کړي.
په دغو وجلسو کې ښځې کې یوه یې کونډه وه او د اولادو لپاره یې په خپله باید نفقه پیدا کړې وای. دوی هیڅ نارینه نه درلود چې د دوی لپاره پیسې ګټلې وای. خلک انتقاد کوي چې که ښځې په هوایي ډګر کې د تلاشي په ځای کې کار ونه کړي نو آیا مطلب مو دا دی چې باید د ښځو تلاشي سړي وکړي؟
نه، یو دا چې د شریعت د نگاه څخه هر هغه کار چې در غیر شر زیات وي نو هغه حرام بلل کېږي. دوی چې هلته تلاشي کولې زه د دې د تلاشۍ خلاف نه یم، نه ما هدف دا و چې دوی ښځې ولې هلته تلاشي کوي. هدف مې دا نه و، هدف مې دا و چې ښځې که هلته تلاشي کوي ودي کې اما په حجاب کې دی وکی.
وفاصه څنګه ویلای شي چې دوی باید په حجاب کې کار وکړي؟ دوی خو د سر تر پای پوښلې وي، یعنی دوی چې کوم وخت وجل سوي دي هغه وخت هم چادرې پر سر ده.
دا ټول دا وایي چې دوی د حجاب په حالت کې وجل سوي، اما حجاب په حالت کې هغه وخت وجل سوي چې راوتلې دي. لیکن هلته چې دوی تلاشي کوي په حالت کې دي نه په حجاب کې او نه هغه کړه وړه رویه د اسلام د چوکاټ سره استمر خوړی. د دې شذو په شهادت غمګین یم، کورنۍ ته صبر جمیل غواړم. که زه وټور کنده ته ما خپل وکالت خپل صداقت خپل نیک ټول کارونه و په د هرې نگاه سره و خپل ته ثابت کړی دي. د خلکو د انډیکاتور په خپل ځکه نه کوم کمی نه کی کړو و هم به مګناتو شي او که پر حق ولا مشرب مګناتو.
تاسو د بلې و تاسو ویل چې تاسو د کندهار د ټولو خلکو وکیل یاست، نو تاسو ته خوشو او نارینه په ګډه رائے درکړې و تاسو په ګډه ټولو شذو او نارینه انتخاب کړی یاست، نو په دې اړه خوشو هم تاسو ته د رائے د پاره د خپل کورو څخه راوتلې وي تاسو ته رائے درکړې وي. آیا تاسو وایئ چې دغه شذو غلطي کړې ده یا ناسم کار کړی دی باید په کور کې کښنستلی وای تاسو ته رائے نه وای درکړې؟
هو، رائے چې ما ته هر څه راکړې هغه په جواب کې باید راکړې وای. نور راکه ماته راکړي هغه دې په حجاب کې راکړي. ما نه دي ورته ویلي چې تاسو ماته په حجاب رای راکړي.
تاسو کولای شئ چې موږ اوریدونکو ته دا خبره وکړي چې حجاب تاسو په نظر څه دی؟
حجاب زما په نظر پرده عزت، یعنی د نامحرم څوک چاته ونه ګوري ودی ته حجاب.
راځي چې دا سی و انګیرو چې ګواکې دوی په حجاب کې نه وي. آیا یو انسان دا حق لري چې د بل انسان قتل وکړي؟
شخصا په خپل ځم په شاهدي په دنیا په اخر
چې څنګه
دا شاهد یاد کوم چې دا نه یوازي د کندهار په میدانیا وای چې خبره مې عامه ده، خاص نه ده، خاص خاصه دی او شهیدانو خونته نه ده. یوازي په د کندهار په دې میدانیا وای چې کابل کې نور عام ټول افغانستان یې د خلکو سره به خوند به معنا خبرې کوي. د دې شاهد ز په دنیا په خست کې ادا کوم ټول خبرو د ټول غداو په داسې یو خطرناک حالت کې چې دلته دښمنان تاریخ خواراته مواجه دي، نو په دې یو حالت کې دا دونه مجبوري سي چې دا ولاړ شي هلته په میدان کې کار وکړي. نه باید داسې وای، دا باید خپل کور شاوخوا لکه یو مزدوري خپل بچیان تعالی له
چې د باندې ونه وزي کار ونه کې، او په داس ځایو کې لکه د هوایي ډګر چې دی یا پولیس دی یا هوایي ملکی یا داس ځایونه چې هلته باید شدي د شذو سره په تماس کې وي، نه نارینه. نو هلته د شذي به د کوم ځای ته راځي؟ مشتق د خارجه به راځي.
هغه تعلیم چې دی په هر ځای کې حاصل کړی دی، هر چی چې حاصل کړی دی، کوم مسله کوم رښتې خاوند دی دایوي، هغه د هغه رښتې څخه د خپل کور کې استفاده کولی شي.
د کندهار د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس اجمل اند د سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچت نه دی. ښاغلي غنی نن د بشري حقونو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې دا څرګندونه کړې دي. دا ننګرهار سیمه ای چارواکی وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان او یو قومي مشر ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفینو پر سپلو او د شفق د پوځي عملیاتو پر اجرا ټینګار کړی دی. له سوریې څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې نن په حلب کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه او له هغه دوو کلو څخه چې یاغیانو محاصره کړي د یوې ورځې په ټپه درېدلې حالات وروسته د خلکو د ایستلو کاروانونه بیرته پیل شول. د اردن امنیتي چارواکي وایي څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژل چې په ډزو یې لږ تر لږه لس کسان وژل. د نښتې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوې لرغوني کلا کې شوې، په وژل شوو کې یوه کانډایي میرمن هم شامل ده. د هندوستان د ترهګرۍ پر ضد ادارې په پاکستان کې د میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر او درې نور کسان د هندوستان په یو پوځي هوایي اډه برید کې په رسمي توګه لاس لرونکي وبلل. او په ناټو کې د امریکا سفیر وایي دغه تړونه سازي بنن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکو د ناوړه اغیز مسله راپورته کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربی اماراتو پر وړاندې له بریا وروسته نن له غرمې وروسته خپل هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د درې شل ورځې سیالیو په ټورنمنټ کې د عربي متحده اماراتو د لوبډلې پر وړاندې بریا خپل کړه او له بریاو سره خپل هیواد ته راستنه شوه. د ښاغلي فضلی د معلوماتو له مخې دغه ټورنمنټ د ډسمبر په 15مه پیل او د همدې میاشتې په 13مه پای ته ورسېد. د جمناستیک افغان روزونکي د روزنې په یو سیمینار کې د ګډون په هدف نن اردن ته ولاړل. د جمناستیک فدراسیون سیکرتر جنرال فیض علي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمینار کې د اته دیرش واسیایي هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د افغانستان د جمناستیک دوه روزونکي هم پکې ګډون کوي. ښاغلی علي د دغه سیمینار د هدف په اړه داسې وویل: دی وایي دغه سیمینار د ټرینرانو د ظرفیت لوړونې لپاره دی چې وکړی شي مسلکي زده کړې وکړي او له خپلو شاګردانو سره په نړیوالو معیارونو خپلې چارې پر مخ بوزي. د ښاغلي علي د معلوماتو له مخې دغه سیمینار به سبا پیل او درې ورځې بعد دوام وکړي. او د هسپانیا د لا لیګا لیګ سیالیو په دوام د بارسلونا ټیم هسپانیي ټیم ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې بارسلونا سلور د یو پر وړاندې هسپانیي ټیم له مخې لري کړ. همداراز د انګلستان د فوټبال لیګ سیالیو په دوام مانچستر سیټي دوه د یو پر وړاندې ارسنال لوبډله له مات سره مخ کړه. دغه سیالۍ تیره شپه تر سره شوې. د خبرونو پای.
د دې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام حقیقت سره او د غرس د انصاف په لټه کې لرو، خو تر دې وړاندې د سوریې د حلب په ارتباط. د سوریې له حلب شاره پرون ناوخته شاوخوا 350 کسان ووتل. د حلب شار له ختیځي برخې د زرګونو ملکیانو او حکومت ضد وسلوالو انتقال د هغې موافقې پر اساس کیږي چې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب شوې ده، خو له دې موافقې څخه د سرغړونو له امله له دې جګړه ځپلې شاره د خلکو د ایستلو پروسه له جدي ګواښ سره مخامخ ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د سوریه له جګړه ځپلي خار حلب څخه د ملکی وګړو د وستلو بهیر نن هم دوام لري. د حلب له ختیځې برخې څخه پرون څه د پاسه درې نیم سوه کسان چې په پنځو بسونو کې سپاره وو هغو سیمو ته ورسېدل چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. دغه راز د حلب له شمال لویدیځ څخه لسګونه شیعه کورنۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې بندې پاتې وې د حکومت تر ولکې لاندې ساحو ته رسېدلې دي. تر دې مخکې په هغو بسونو چې د حلب له ختیځو برخو څخه خلک انتقالول د وسلوالو برید یو شمېر ملکیان ژوبل کړل او د هغو زرګونو کسانو برخلیک یې له ګواښ سره مخ کړ چې د جګړې د ښکېلو خواوو د موافقې له مخې باید له حلب څخه ووځي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی په حلب کې د خلکو په انتقالونکو بسونو وسلواله حمله د القاعده شبکې کار بللی دی. وروسته تر هغې چې د سوریې حکومتي ځواکونه د حلب ښار زیاته برخه ونیوله وسلوال اړ شول چې له پاتې سیمو څخه د وتلو لپاره د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د ترکیې او روسیې په منځګړتوب یوې موافقې ته غاړه کېږدي. د سوریې حکومتي ځواکونه تیره اونۍ وتوانېدل چې د حلب ښار هغه ختیځې برخې ونیسي چې له 2012 کال راهیسې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې وي. ملګرو ملتونو پر حلب ښار د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د هوایي ځواک په وروستۍ درنه بمباري انتقادونه کړي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې لخوا د یو پریکړې لیک پر مسودې رایه ورکړي چې په حلب کې د ملکیانو د سر او مال د خوندیتوب او په سلامتۍ سره د هغوی د انتقال په هدف ترتیب شوی ده. فرانسه له ملګرو ملتونو غواړي چې په همدې خاطر د امنیت شورا یو څارونکی ماموریت حلب ته واستوي چې له دې ښار څخه په خوندي توګه د ملکیانو د انتقال بهیر وڅاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نعمت الله وفا وای چې د او بشید د نعمت الله وفا په اړه غلام سرور نبی زوی لیکلی دی. وای نعمت الله وفا آزادۍ رادیو ته وویل چې د شزو حجاب لازمی دی، باید د خپل هم ژیره پریشي و حال دره چې د ژیره خریلې ده. البته د دې دوی نظر دی. جانباز فهم لکندهار لیکلی وای د شونی او روزنی لپاره د والدینو توجه غواړم، ماشومان د ټولنې راتلونکي جوړوي، نو هیله ده چې کورنۍ ورته زیات پام وکړي. عطاولا وصال معروف څخه لیکي وای د کرکټ د دوړو بریاو مبارکي ټولو افغانانو ته وایم.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادې راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د میرویس حمید ستونزې راخسته ده. د وای کلونه کلونه د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو د افسر په توګه دنده تر سره کړې، خو زیاته ور سره شوه او په جبري توګه تقاوت اخستلو تاړ شوه ده. دا به هم واوري چې د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستا ستونزې صدا او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زه د غربال میرویس یم، حمید ته خلاص کوم.
ستا ستونزې صدا؟
زه مخکې درې سو درې پامیزون د خونه روزنې عمومي مدیر وم، پس له هغې نه دوی خپله د ترافیک مدیر مقرر کړې دغه خپله زون. زه دغه فساد سره مبارزه کړې وم هغه وخت کې دغه د حکومت عواید ما ډېر جګ مسلې وم، خو بالاخره دوی دغه درې سو درې پامیزون د دې په ځای چې ما تشویق کړي ما مکافات کړي برعکس او میاشت ما د معاش او د بس نه ما محروم کړي، خو بالاخره زه په ځواني کې لاړم وزارت داخلې نه خپل تقاضا ما واخیسته. اوس پنځلس کاله د کار چانس لرم، د دې استدلال لرم چې دا د حکومت باید زیګ بوزم او د دې نه علاوه زه د فساد سره سرسخت مخالف یم، ځکه ولې چې د موجوده فساد چې د ترافیک په ادارات کې موجود ده ډېر په اسانۍ ډېر کم وخت کې دغه فساد شاکوم او مسنسازي کوم.
ته د چا لخوا مجازات شوی او تقاعد درکړ شوی؟ د دې علت څه و؟
کمانډان زم چې اوس هم د زم کمانډان ده جنرال باباجان.
اوس ته غوښتنه څه ده؟
اوس 50 کلن شوی یم، اوس درې کاله کېږي چې ما اجباراً عقدمندانه ما تقاعد اخیستی 15 کاله قانوني قانون په اساس زه د کار چانس لرم او د هغې نه علاوه زه مسلکي یم او کولی شم چې دغه حکومت عواید پورته بوزم او د دې نه علاوه دغه فساد سره مبارزه وکړم. زه 15 کاله چانس لرم چې باید کار وکړم، زه خو ځوان یم. اوس کړه
دا هم وایي چې د تقاعد د اخیستو د مخه دی په کومو پوستونو او په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
زه خو تقریبا 15 کاله د ښوونې او روزنې د زون د عمومي مدیر پایس کې کار کوم. د اواتم کال نه تر یو نوي کال کې زه د ترنتریبه مدیر وم. یو دوه میاشتې یو نیم میاشت ما د ترافیک پایس سرپرست وم هلته د زون شمال کې.
ستا ستونزه به مسؤلینو ته ورسوو.
قربان د سم ژوندی اوسه.
د انصاف پلټکه
د میرویس حمید ستونزه مو د پولیسو د 109 مرکز لمشر جنرال همایون عینی سره شریک کړه. جناب عینی صاحب، د پولیسو یو متقاعد افسر میرویس حمید آزادی رادیو ته ویلي چې د کار توان لري او مسلکي ظرفیت هم ښه دی، خو مجبور شوی چې تقاعد واخلي. خی تاسو د افسر وپیژنئ، په دې برخه کې مستاسو نظر غوښت.
محترم سمنور صاحب میرویس خان پاکلا زباد وویل چې دی یو باظرفیت افسر و، په موږ باندې ډیر ګران دی، په ټولو منصبان د پولیس باندې ډیر ګران دی، لیکن بده مرغه دی په خپله دفاع ورکړله او تقاعد یې په خپله خوښه وغوښته. نو که چیرې بیا هم دی دلچسپي ولري بیرته راوګرځېږي، د پولیسو صفوفو ته د کورنیو چارو وزارت آماده دی چې د دې د ظرفیتونو او د دې د توانایي د خلکو په خدمت کې استفاده وکړي.
عینی صاحب، تاسو وویل چې د خپل خوخه تقاوت غوښته، اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې د ولې مجبور شوی چې خپل تقاوت وغواړي؟
وزارت داخلي هیڅ کله چاته په زور زیاتی تقاوت نور کوي، او خاص ډول د محترم سمنوال میرویس خان په اړه باید ووایم چې دی هغه وخت چې تقاوت یې واخیستلې، نو دی کورنی چارو وزارت د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې. دوی من سره په یو بورس کې خارج ته هم تللی و درې اونۍ دپاره. د دې محترم افسر نه موږ غوښتنه لرو چې را دي شي بیرته مش ته او د کورنیو چارو وزارت رهبران ته چې خپله دندې له سره واخلي.
میرویس حمید څه وخت کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
نو د دې خوښه د په خپل مشکلات درلوده چې اوس د اوس خدلته مطبوعاتو ده دې نه زه دې زیات څه نه شم ویلی. زه خو اوس قدر کیم د یو لوی کانفرنس د فازل ته راغلم چې بیرته راغلم زه به دوی ته په خپله تلیفونونه وکړم او دغه موضوع چې د دې تقاعد نه ډېر کلونه تیر شوي دي، نو بیا د خپلو قانوني ادارو او د محترم پیژندون ادارې سره به مشوره او مشورې وکړو.
عینی صاحب، ډېره مننه.
ډېره مننه.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه، خلک او دا شان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلي کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه څه دي؟ دغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ښاغلي مولوي عبدالرحمن هوتک سره شریکو. ښاغلي هوتک، لومړی خو مننه چې ازادي راډیو ته وخت ورکړه، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې دېش په دې اړه خبرې وکړي چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه پورې په افغانستان کې.
مننه. لومړی خو غواړم تاسو ته ښه راغلاست وایم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکړم. یو مسله دا ده چې دا انتقالي عدالت مسله تقریبا له نن څخه 15 کاله مخکې یا 4 کاله حداقل مخکې خلاصه شوې ده. یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسیون کې تر پروسیس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسیون په هغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی و. دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی. کاري په هغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځلې دپاره کمیسیون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هغه زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسیون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوې چې کم مسائل دي یا کم روزمره جګړو په دې کې چې کم جنایات واقع کیږي هغو باندې کمیسیون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسیون کار خلاصوي دی. او نور دا د کمیسیون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی. دا په مجموع کې د ټول دولت، مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله، او تاسو ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی، نو یوازنی لامل هم چې انتقالي عدالت نه دی پلی شوی په افغانستان کې همدار چې دغه مسایل کمخ دي. تر کومه پرې بده سره موافق یې؟
نه، مستند سازی خو فکر کوم سویده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه یم خبر. هغه ځکه چې زما دلته 3.5 کاله تقریبا کیږي او دا تر 4 کلو مخکې خبره ده. او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه سره چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بېطرفه ده، جامع په تمامه معنا ده که نه ده، په دې تفاصیلو زه هم نه یم خبر. ولی دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو الخونو باندې، په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي، پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې پلندن کې تر بند روسته را خوشو او کابل ته راغله، ویل کیږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري؟ او بل دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کیږي چې لوړپوړو حکومتي پوستونو کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند نه کیږي؟
مسله دا ده قوانین د افرادو لپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي. قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالف وي بدون له هر ډول توپیر باید ور باندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پر یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کس په هغه تفصیل زنه خبر چې دی په لندن کې څومره واخ د کمو کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولی خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی ولا وخت چې خلاصو د دې د معنا چې دی هغه خپل جزا پوره سواله. یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی اجرم نه لري، ځکه نړیوال قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه سوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څه ده او له حزب اسلامي سره د دولت موده وړاندې د دولت قرارداد سوی ده، د سولې تړون سوی ده. په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده. فکر کوم نه پیرم دوه ویستمه ده که درویستمه ماده ده، هغه تړون به کومه کوم که شپاړسمه اوس مې هیر ده. او هلته دا ویل سوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي. یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي، حق العبد دا معنی چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی ده، هغه کس به په خپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوې به کوي. کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العبد وبخشي. نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي، وخت غواړي، باید وسي. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني سیغه کېدای سي ونه درلودلی سي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کېدای سي منفي اغیزه وکړي او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو تاسو د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاستیک شو او یا هم د لاستیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون وخوده او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکېل دی او ځینې نور موضوعات، فکر نه کوئ چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ګونې چلند کوي؟
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم، همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپله له رئیس د کمیسون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کېیم نه د بل په کیسه کېیم، ما ته دا وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه لکه مدرکه چې زه ماش خورم هغه څه ما ته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنگونه به کړي، اما ضرور دا چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ له ځان سره کړی و که بل څوک هم ول چا سره جنگ کړی دی.
جناب یو تک دا شخصي تاسو سرګندونو پاره نه ده، ما په ټوله کې یعنی کمیسیون خبره
کړې، ما غوښته ارت کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسون موقف دا جمعي موقف نو کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسون رئیس درسته ده خبره وکوله دا غیر ته په احترام باندې، ولې دا د ټولو کمشنرانو یا د کمیسون نظر نه و؟ اصلا دلته په کمیسون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده، د دې خپل شخصي نظر و.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسون کې د نن مثلا چې هغه کې نور کمشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو، فکر نه کوي چې په کمیسون کې دا شان مسائل به د کمیسون به اعتبار کې د خلکو په وړاندې
نه؟ ان شاء الله دومره ستونزه خو نه ولا، او هغه هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصانې د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولی وو. د مخکې هم موږ ویلي وو، موږ حتی تر دې پخوا ویلو که ستاسو یادیږي دلته نورو چې اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غوښتنو په اساس باندې بخښنې وغوښتې له ملت څخه، هغوی هم چې کومه خبره کړې وه صرف دومره یې ویلي وو چې غوښتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غوښتل زما هم دا زړه ده، یعنی دا حتی از ما دغه ته چې کاشکې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بښنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه، لا افتخار ده، لا ویاړ ده یو چا دپاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولې ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا و، او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې ووایو چې ما ورته ویل چې یوازې ده باندې به دا غږ نه کوو، بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي هغه که په نظام کې دي، هغه که له نظامه د باندې دي، هغه که
لوړ دی کښته دی څوک چی په دې مسائلو کې شکیل دی ټول باید سی بخښنه هدیه کړل ملت سو غواړي.
بله، وتاکسی به ورسته پښتنه غدا چې په دې ورسته کې د جوزجان پوخانی والی احمد شتي د ویلی دی چې د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی نیول شوی دی او په ده باندې جنسي تیری هم شوی دی. اوس د ښاغلي شتي دغه څرګندونې چې دي که چیرې دا ادعاوې ثابتې شي د بشري حقونو له نظره باید حکومت څه دریځ غوره کړي، او که چیرې د ښاغلي شتي د څرګندونې ناسمې وي او په د حکومت بدون لوړ پوری چارواکي باندې غلط ادعاوې کول یا غلط تورونه کول په دې برخه کې باید هغه سره څه چلند وشي؟
که دواړې وي زه فکر کوم چې دا یوه ډېره جدي او د یوه داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي. که چیرته دا کار دروغ وي او زه هیله لرم زموږ ارزو دا ده چې خدای دې دروغ کړي، که چیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعای کړې ده ډېر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه ته ملا تړلې ده، ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کېږي، یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کښې رول کېږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي، او چا چې دغه څه جرأت کړی دی هغه ته مجازات ورکړي، او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډېر واضح دی، زموږ ملي قوانین نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډېر واضح احکام لري، هیڅ څوک تر قانون لوړ نه دی ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نسي کېدلی. بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کړي، هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي.
مننه قدرمنو اوریدونکو، دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه چې تاسو واوریدله، کومې څرګندونې چې ښاغلي هوتک د اړوندو مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې. قضاوت تاسو ته پرېږدو، خاوره سولره.
لپ غریونی ولی انداز داس اوکڑا منی کی لپ غریونی ولی انداز داس اوکڑا منی کی لپ غریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو دوخ دی پما کار نلری خلق پخپلو کارو دوخ دی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برا دی خلق پرنا پسمری